موس احمد جان خراب لاست.
ډیر زیات مننه کوم میرمن منګل. قدرمن اوریدونکو، 8 بجې د سهار شوې، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غونډه کې لیکوال طاهر اپریدی سره د پښتو کیسه لیکنې په اړه بحث لرو. طاهر اپریدی د نورو ټولو لیکوالو په څیر د پښتو ادبیاتو د لوستونکو له کمښت څخه شکایت لري.
اصل کې خبره دا ده، ما حواله وایي چې لوستون کې نشته دي، افسانې لوستون کې نشته دي. بالکل، ما خپل اردو کې افسانې لیکلې دي، هغه په هندستان کې چاپ شوې دي، خو لوستون کې د پښتو لوستون کې نشته دي.
خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورې چې تمه ده د دې میاشتې تر پایه سلګونه امریکایي پوځیان له افغان سرتیرو سره د مرستې لپاره هلمند ولایت ته واستول شي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورې چې قسیم سلامل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورونی خبرونو کورونی نړیوالو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش یو لس غړي وژل سوي دي. انټرپول پولیسو یو افغان چې د یو تن په قتل تورن دی په ایران کې نیولی او افغانستان ته سپارلی دی. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې کاناډا وایي تر دوه راتلونکو اونۍ پورې به په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پای ته ورسوي. د هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې 11 کسان وژلې او 2 نورې ټپیان کړې دي. د باختر دولتي خبري اژانس د چارواکو لخلي ویلي چې دا برید د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې سوی چې د داعش د ډلې وسلوال د اچین ولسوالۍ په بازار کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و. د پولیسو چارواکي ویلي په اچین ولسوالۍ کې په پرونی هوایي حمله کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. په ایران کې انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې یو تن د یو تن په قتل تورنو نیولې او افغان چارواکو ته سپارلې دی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت په وی خبر پانه کې ویلي چې تورن علي احمد د هرات ولایت د غوریانو د ولسوالۍ اصلي اوسیدونکو په 1993 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتیدلی و. په افغانستان کې د انټرپول پولیسو مشر سید افندی وای د په ایران کې دغه پولیسو د هڅو په نتیجه کې قاتل وپیژندل سو او تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته وسپارل سو. د کورنۍ چارو د وزارت په وینا په قتل تورن کس د تحقیق لپاره عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوی دی. د بامیان زرګونو اوسیدونکو پرون دغلته د ولارون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دې ولایت د لوی لارې امنیتي تامین کړي. د راپورونو له مخې په دې لارون کې پر عام وګړو سربیره د ملي ولایتي شورا یو شمېر غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. مظاهره چانو د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کوله چې د پروان او میدان وردګو له لارې د کابل بامیان د لوی لارې امنیت ټینګ کړي. ویل کېږي چې د تیرو دوو میاشتو په اوږدو کې د 150 په شاوخوا کې د بامیان اوسیدونکو د کابل سره د دې ولایت په لوی لارې د وسلوالو کسانو نو لخوا يرخمل سوي دي. وسم په مکریټسو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته. کاناډا وای تر دوه راتلونکو نه پوری په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي ده. کاناډا صدر اعظم جاستین ترادو پرونویل هیواد شپږ جنگي چټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کې برخه لري له نړیوال ائتلاف څخه باسي. نوموړی په خبري غونډه کې ویل چې هیواد د اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپل پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې ترتیب د هغو کاناډایي تیرو شمیره 113 شتنو ته ورسیږي چې عراقي کوردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د دې هیواد رول ستایلی دی. د عراق په زرګونو سرتیري د هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای سوي څو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا د سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یو پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل سوې ده. یو شمېر عراقي چارواکي ډاډ څرګند کړی چې د دې کال په عملیاتو کې به د موصل ښار بیرته د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه ونیسي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د موصل ښار ونیوي او دا مهال په عراق کې د داعش یو پوخ مرکز بلل کیږي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ویلي تر اوسه ډېر زر د چې ویل سي چې موصل به کله د داعش څخه بیرته د عراقي ځواکونو لاسته ولویږي. د روسیې په شمال لویدیځ کې د یوې هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه سوي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا میاته ډوله الوتکه د دوشنبې په ورځ د یوه روزنیز ماموریت پر مهال لویدلې ده. درې پیلوټان او یو تخنیکي سلاحکار په پیښه کې مړه سوي دي. تر اوسه پورې د دې هلیکوپټرې د نسکورېدو سبب معلوم نه دی او د روسیې د دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنه کوي. د میاته ډوله الوتکې چې په شپېتمه میلادي لسیزه کې طرحه سوې ده د الوتنې د کافي خوندیتوب د نه درلودو له کبله تل دا ډول انتقادونو سره مخامخ وي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د ازادي راډیو د تاجکي څنګه یو خبریال چې د قرغیزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول سوی و بیرته خوشي سو. معصومی محمد رجب پرون ماښام له 8 ساعته توقیف وروسته د قرغیزي ځواکونو لخوا خوشي سوی دی. د خبریال د تاجکستان د اوسیدونکو پر شخصي کور د قرغیزستان د بیرغ ته پورته کولو د موضوع د پوشش لپاره هغه هیواد ته ورغلی و چې د باباجان غفور په نوم سیمه کې ونیول سو. د قرغیزستان چارواکي ادعا کوي چې دا کور د قرغیزستان په خاوره کې دی، نو ځکه پرې د قرغیزستان بیرغ پورته کول کومه ستونزه نه لري. دا تر دې دمه خبرونه.
زمږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د راپور لرو. تمه کیږي چې د متحد ایالات به د روانې فبروري د میاشتې تر وروستیو پورې په هلمند کې سلګونه امریکایي سرتیري ځای پر ځای کړي. له برتانیا څخه خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي د دې میاشتې تر پایه پورې به د امریکایي سرتیرو یو 200 کسیز کنډک د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو د مرستې لپاره په هلمند کې ځای پر ځای شي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې هلمند ته به یې څومره سرتیري ولاړ شي. د دې موضوع تفصیل اجمل انت اوروي.
د امریکا متحده ایالات د خپل هغو 9900 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشتي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نام نه ولایت تاسټوي. د ګارډن ورسپانې په دې برخه کې خپل مندونو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک په د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو محل پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیري چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې د غلطه د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به څومره سرتیري ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوز ویان مایکل لورن دی ورسپانې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته پروزنه سلام مشوره او همکاري متمرکز دی. په ریپورت کې ویل شوی چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو پاستولو په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسنی شمیر کې کوم بدلون را نشي. ورسپانه وایي ښایي د 200 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه د امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که هم د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د خپل دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته راکم کړي، خو جان مکنیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې کمانډه پر غاړه نه لري. دا هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کار یو مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو لړی رونه قرار ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی او د ریپورټونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړي. د ګارډین ورځپاڼه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده سلګونه امریکایي سرتیری تر راتلونکو دریو نه پورې په ناامنه هلمند ولایت کې ځای پر ځای شي څو د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، تر څو شیبو د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي رادیو مجله چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړي د خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه مخکتنه کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې په نړیوال تروریزم کې د پاکستان د لاسلرلو په باب یو لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې چې مشهور ژورنالیست کارلو تاګال کښلې ویل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو څو وروستیو مرکو کې خبرداری ورکړی چې که له پاکستان او طالبانو سره خبرې تر راتلونکو څو میاشتو پورې نتیجه ورنکړي، په روان 2018 میلادي کال کې د افغانستان بقا له خطر سره مخامخ ده. تیر کال د طالبانو له لوري د حملو له سختېدو وروسته چې له 2001 څخه راوروسته تر ټولو زیاتې مرشوبلې پکې پیښې شوې او اکثره تلفات پکې ملکیانو ته واوښتل، شاغلی غنی ویلي چې افغانستان ته بد گزار ورکړی دی. شاغلی غنی په خپل وروستي تلویزیونی مرکه کې وویل په افغانستان کې د حالاتو شکیده د سیمه ایز همکارۍ له اندازې او د هیوادونو ترمنځ د لوبي د قواعدو د رامنځته کولو لپاره له نړیوال فشار سره تړاو لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د ولسمشر هدف هغه فشار دی چې پر پاکستان راوړل کیږي څو له مداخلو لاس واخلي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال همداراز لیکي د افغانستان د حکومت منتقدان وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان له کبله نه، بلکې د افغانستان د حکومت د ناکامیو له امله دی، یعنی سیاسي تفرقه، کمزوري ادارې، جګړه ماران او فساد. خو ورځپاڼه لیکي متخصصان زیات شواهد لري چې پاکستان په حملو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم پاکستان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د څو نورو هیوادونو په جګړو کې هم لاس لري. د پاکستان استخبارات له ډیر وخت را پدې خو د هغو نړیوالو ډلو کنټرول او اداره په لاس کې لري چې ځان ته جهادي وایي. د دغو ډلو اکثره سنی مذهب دي او حتی ګمان کیږي چې پاکستان د داعش په ظهور کې هم لاس لري. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې پاکستان په خپل خاوره کې القاعده، حقانی شبکې او نورو سختدري زوډلو ته پناه ورکولو انکار کوي، خو په 2014 میلادي کال د سختدري زو پر ضد د عملیاتو یادونه کوي. د ورسپانې د لیکوال په باور شاید تر ټولو د زیاتې اندېښنې وړ خبره د داعش پر رامنځته کې د پاکستان رول وي. د ورسپانې پر اساس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو تر پیلې دو مخ کې په لسګونو او حتی په سلګونو بهرني جګړه مار له دې سیمې د بشار اسد د رژیم پر ضد د سوریې جګړې ته لاړل. د سیمې قومي مشانوي د طالبانو غړي له دې ځایه کوټې ته لاړل او بیا په الوتکه کې قطر ته لاړل. په قطر کې د پاسپورت له ترلاسه کولو وروسته ترکیې ته روان شول او له هغه ځایه د سوریې په لور وخوځېدل. یو شمیر دور له پاکستان څخه د مځکې له لارې ایران او بیا عراق ته لاړل. نیویارک ټایمز وایي که دا معلومات سم وي، معنا یې دا ده چې پاکستان له قطر او شایي له نورو هیوادونو سره د 300 پاکستانیو په شمول له قبایلي سیمو څخه د سنی سخت دریزو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. نیویارک ټایمز د یو پاکستانی چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلي چې دا پر جهادي ډلو د پاکستان د کنټرول یو بل ثبوت دی. د نیویارک ټایمز رسپانې د لیکنې په پای کې یادونه شوې چې تر اوسه پورې هیچا پاکستان د خپلو دا ډول کارونو په خاطر مسؤل او ملامت نه دی بللی. نو په داسې حالت کې پاکستان ولې له دې ډول اقداماتو لاس واخلي؟ ډیپلوماټ خبرونې هم په وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې او په هغه کې د سولې لپاره پر حل ځلو تمرکز کړی دی. ډیپلوماټ د افغانستان د سولې د عالی شورا د سرپرست عبدالحکیم مجاهد له قوله لیکلي چې د دغو هڅو لومړی ګام د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې جوړول دي، دوهم ګام خبرو ته د وسلوالو مخالفانو رابلل او وروستۍ ګام د سولې د پلان تطبیق دی. ډیپلوماټ نشي دا هم لیکلی چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هند، ایران او روسیه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې ونډه ولري.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لکه سلیکوال طاهر افریدی سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
ما خپل د تاخیر دم پورې ما ورسته افسانه مدرې در لیکلې ده.
ډاکټر عبدالقیوم مومند خپل چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري؟
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته وایي چې د کیسې نثر باید څنګه وي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر در واخد غلام محمد زرملوال کلین ونمانځه. افغان ادبي بهیر د روان 1994 کال د سلواغې د میاشتې د 9 نیټه ونیزه غونډه د افغان لیکوال، ژورنالیست او تاریخ پو ارواښاد غلام محمد زرملوال دریم تلین ته ځانګړی کړی و چې د بهیر یو شمیر غړو د ښاغلي زرملوال پر ادبي او ژورنالیستیکي هلو ځلو خبرې وکړي او هغه د افغاني ادب، سیاست، تاریخ او د ژورنالیزم د ډګر یو مبارز شخصیت وباله. ارواښاد زرملوال د دې ترڅنګ چې د بی بی سي رادیو کارکونکو پاتې شوی دی، په پښتو او انګلیسي ژبه یې نږدې څلور څلوېښت آثار لیکلي او ژباړلې دي چې د آثارو له ډلې یې د ارګیا مرګ، د پیریانو جګړه، له مهاجره تر مجاهده، د نړۍ تاریخ ته یو کتنه او تر وروستي افغانه نمونه یادولې شو. ارواښاد غلام محمد زرملوال په 1913 کال د پکتیا په زرمت کې زیږیدل. د 1991 کال د سلواغې په لومړۍ نیټه په لندن کې د ورپېښې ناروغۍ لکه بل وفات او جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. د افغانستان د نومیالي لیکوال سلیمان لایق د کیسو ټولګه د اباسین سپیدې په دې وروستیو کې اردو ژبې ته ژباړل شوې او د اباسین په سحر هوتی ہے په نوم د سنگت اکیډمي آف ساينسز لخوا چاپ شوې ده. دا ټولګه د اردو او بلوچي ژبو نومیالي لیکوال ډاکټر شاه محمد مری له پښتو څخه اردو ته ژباړلې ده. ښاغلی ډاکټر شاه محمد مری تر دې وړاندې د نور محمد ترکی ناولونه هم اردو ته ژباړلې و چې له هغوی څخه یوازې د څړه ناول اردو ژباړه په کتابي بڼه چاپ شوې ده. په متحده عربی اماراتو کې مشت افغان الله نور سیلاب د عاما کتابتونونو له ریاست سره د 3000 ټوکو کتابونو مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه مرسته د الله نور سیلاب استازي په کابل کې د عاما کتابتونونو د ریاست سرپرست دا وخان مینپال ته وسپارله. د ښاغلی مینپال په وینا دغه کتابونه پر مختلفو موضوعاتو لیکل شوي دي. د مطالعې مینوالې په عاما کتابتونونو کې موندل شي.
د تلوی د میاشتې په 14مه د دارالامان له ماڼۍ سره څیرمه د سولې لپاره د زرو مسکاو په نوم د عکسونو نندارتون پرانستل شو. د مسکاو د دې نندارتون په باره کې چې د نړۍ د څو هیوادونو د خلکو مسک عکسونه نندارې ته پکې ښوول شوي وو، زموږ همکار قسیم سولمل رپورټ لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولی سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوي ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د مؤسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بیلابیلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفری ازادي رادیو ته ویل چې ټول افغانان په ځنګړي توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لښتولو لپاره بیلابیلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سول رو
ما من په یو برخلیک اچکون کی پړاو کیو د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافي کې په سولې زتوګه ژوند وکړای.
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر بس از طرف
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډون کوونکی ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې انتحار چاودنې زنا غلا او داسې نورو شیانو دي د دا ډول انزورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپله هیله له لاسه ورکړو
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است
به وی مسکا د سولې پیلوونکي او ذائقه ده تر هغه چې موږ پیل نکړو لاسته راوړنه به ونه لرو موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لښتولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي په همدې حل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو موینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي د خندا د دې دپاره چې رضی چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو د ژوند هم د محبت لپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته اوزګرېږي خلک څنګه
د دغه نندارتون جوړوونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي زموږ همکار اجمل تورمان د ښاغلي مومن سره د دوی د نوې چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده په مور ته راړوم
استاد که د دغه کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایل لیکل شوی دی په څومره وخت کې لیکل شوی دی څېړنیز کتاب دی سرچینې که څه دي په دې اړه کې راته معلومات راکوي
بسم الله الرحمن الرحیم کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو کې څېړل شوې ده چې لومړی ټکی خپلواکي ده دویم ټولنیز عدالت دی او درېیم هم ولسي چارواکي ده دغه درې واړه ټکي د قرآن او حدیثو په رڼا کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې څېړل شوې دي او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده البته دا لومړۍ برخه چې دا یو ډیر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن مختلف احادیث همداراز د اسلامي علماو لیکنیو کتابونه او همداراز افلاطون و ارسطو سقراط نه اخیستنې شوې دي د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره دلته ټول عمر په ریاست جمهوری باندې جګړې وسم ولید چې د ریاست جمهوری نه دوه ریاست جمهوری دوه مشران منګه په فلسنی حالت کې لرو سره او دوه سره حکومت ته ویل شي د دې لپاره د نظام وړاندې شوی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د لپاره ځینې ځانګړي واکونه ورکړل شوی دي او دا غي د انتخابي دو مکمل لارښود پکې پروت دی همدارس د صدر اعظم د ټاکلو لپاره هم پوره لارښود پروت دی د ولسی جرګې ټاکنو د لپاره صدر اعظم ټاکل کیږي او دا څه د حل لار پکې وړاندې شوی دی
ډاکټر صاحب دغه کتاب چې تاسو ویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړی چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي چې که دغه لارو چارو نه کار واخیستل شي هغه د حل وې لارې ته به ورسیږو
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ما اخیستې دي هغه باید صحیح هغه بحث چې ما کړی دی هغه بحث باید درست بحث شي د دې ستره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه په هکله روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري په اسلامي لارښودنه کې او په ډیموکراتیک لارښودنه کې چې الاثبات اسلام خپل ډیموکراتیک نظام دی واکمنان نه دي دوی چارواکان دي دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی مونږ ټاکو چې زمونږ د پاره کار وکړي. له بعد امرغه پتیرو لسیزو کې یا پتیرو کلونو کې چې د 15.5 کلونو کې په مونږ باندې واک شوی دی، مونږ نه پښتنه نه ده شوی، زمونږ حقوق تر خپل لاندې شوی دی. نو یو بحث دا دی چې خپل ولس راویښ کړی شي، ولس خپلو مسؤلیتونو ته، خپلو وظیفو ته او خپلو حقونو ته متوجه شي. دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلاتو د حل لپاره زما په انبانه دا یو لار ده چې مونږ کولی شو د نسفت، اما دا د کانی کرخه نه ده. په دې کې تغیرات راوستل شي، کېدای شي د ځینی خلک ګټه واخلي، کېدای شي ځینې تی وانخلي. مونته موخه داله چې هم ملت ته او هم چارواکو ته دا په لاس باندې ورکړل شي، او ما تر خپل حده پورې کوشش کړی دی. زه هیله مند یم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولس ته خپور کړی شي، چارواکو ته د دې غږ ورسیږي، په دې باندې بحثونه وشي، په دې باندې مختلف میزونه جوړ شو، د هغې لارې نه د دې بیلبیل ټکي باندې بحث وکړی شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د پښتو په داستاني ادب کې د سیمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده، خو کوم لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په وی کې یو هم کراچي میش لیکوال طاهر اپریدای دی. ښاغلی اپریدای وایي سیمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې هنر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
طاهر اپریدای صاحب، د پښتو افسانې یا د پښتو لنډه کیسې عمر اوس شاوخوا سلو کلونو ته رسیږي چې لومړۍ لنډه کیسه راحت زاخلي لیکلې وه. څه فکر کوئ چې آیا پښتو لنډه کیسې څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې؟
وده خو په دې حواله سره کوایم نو کړې ده، خو هغه وده نه ده کړې کومه چې موږ ورته ترقی یافته وده وایو. افسانې کې بدلون راغلی ده ځنه کسانو، خو په ګوتو په شمېر افسانه ده. اصل خبره دا ده چې افسانه لوستله کمه شي، لوستون کی کم دی، چې لوستون کې نوی نو سنه لیکون کې کومه مخه پیدا شي. دویمه خبره دا ده چې نکاد نشته، پښتو افسانې نکاد زه نه ګڼم چې څوک وي بے طرفه نکاد. او که نکاد وي نو دا ده چې معمولی معمولی افسانه چې لوستو جوګام نه وي، هغه ته دومره تعریفونه وکړي چې اسمان ته وخیږي. نو افسانې ترقی په دې حوالے سره وده دومره نه ده کړې لکه څومره پکار ده.
تاس پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده، نو آیا پښتو لنډ کیسې تر اوسه دومره وده نه ده کړې؟ وجه یې دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی، کنه دوی په خپل په افسانه لیکل کې ډېر تجربه نه لري که څنګه؟
بهرنی ادب مطالعه کړی ده، خو شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي، زلمه کولم تعلیم یافته ده، خو ترجمه کولای شي. ما کتابونه کتلي دي چې زنه خو د پښتو افسانه ته لیکونکي نشته دي، هغه کوم چې پکار دی پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه ده رسولی کوم چې پکار وه.
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعه چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلې. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یا د کوچ هغه په پښتو ادب کې د شلمې پیړۍ په پای کې یو ډېر مشهور مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. څه فکر کو چای اوس خو کیسې هم ډېرې لیکل کېږي، مګر ولې ښې کیسې مخې ته نه راځي؟
اصل کې خبره دا ده، ما حواله وایي چې لوستون کې نشته دي، افسانې لوستون کې نشته دي بالکل. اردو کې مو وګورو کنه افسانه لیکلی شي، نو ټول پاکستان کې بلکې هندوستان کې هم خورا شي افسانه. ما خپل اردو کې افسانې لیکلې دي، هغه په هندوستان کې چاپ شوې دي، خو لوستون کې د پښتو لوستون کې نشته دي. زلمه کول ده اوس تاسو لکه تاسو واخلئ تعلیم یافته دي، لیکن ډېر کم دي په سلو کې وو څو کسان وي چې پښتو لولي، نو لوستون کې نشته دي پښتو. بیا خبره ما ده نکاح، نکاح هم نشته ده، نکاح ضروري ده افسانه لپاره، بلکې ادب لپاره نکاح ضروري ده، خو نکاح نشته ده. بله دا چې ما ته داسې افسانې راغلي دي چې لوستو جوګا نه دي، ماته ویل چې په دې څه ویل کنه زه مجبور شم چې هغه خاطر کوم ډېره ښه افسانه افسانه ځکه تر کې وده نه کوي.
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کېږي که تاسو لوستې وي هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کېږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسو هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلي، د لنډو کیسو ډېر مجموعه مچاپ دي. که تاسو د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسو په نظر لنډه کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډه کیسه اول خو کیسه افسانه کې کیسه پکار ده. ځینې خلک وایي چې افسانه کې کیسې ضرورت نشته، چې ضرورت نشته څنګه میں پلاٹ تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا افسانہ کے تجسس پکار دا افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لکھن جی واقعاتی افسانہ واقعاتی افسانہ رپورٹ را رپورٹ شکل ورکا بل چی رپورٹ افسانہ غدا چی افسانہ خپلا یو مادہ خبر تو دل کڑے چی یو لکوال ویلی چی افسانہ مجسے مادہ چی سمرا جو ترہ شی مرا خکل کی گی نو غدا دا اصل کے افسانہ نگار لکل وکی یو دل افسانہ ملکی ما یقین دا چی اکثر لکوال پدویندر لنا لکی افسانہ ما خپلا دا تاخر دم پوری ما افسانہ ورستے افسانہ مدر در لکھنے کا بل افسانے کے روایت تھی تجسس دا سسپینس نہ پکار دی.
پښتو کې د علامت نگاری یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډېر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې آیا دغه کمی لنډې کیسې چې په پښتو کې لیکل شوي دي د علامت په برخه کې چې کومې د علامت نگاری له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي که نه؟
برګوال صاحب بس اصل خبر ادا کوم کا دا ما خود رمائی نہ گنے کیوں ہیں جے علامت افسانہ بالکل چا نکلے نہ نکلے نشی کلکلے شی نو ما طاہر افریدی نکلے دا افسانہ شکر نوں لا ہو گئے خلق خو خ کنے نا خو خبر ادا دا جے یو طاہر افریدی صدا بلکہ پکار دے جے نور ہوں لیکن نور خلق کوشش کرے دا علامت افسانہ خو علامت تے پا کے راز فاش ہوا دا تجسس کے نشتا راز فاش ہوا دا تے نو ذکر ہوا ہے پکار خو علامت افسانہ دا مثال پتو کا سکس بوخ ناغه که علامت چینه نو څه بلی که پختون سره خو خوی خو با خو لستله نشی کور که نشی که خوله آغا دا سی کتاب چه پا کور که خوله نشی نشتا ناغه و علامت نشی و نور سه نشی مخپلا علامت کلی کلی دی خو آغا دا عموما افسانه نگار اکلی واقعاتی افسانه لیکی واقعاتی افسانه رپورت دا مارا مخکم ہوئی چه رپورت دا رپورت شکل لری افسانه که نوی تجربه نشتا دا دیره کم شوی دا تجربه امین افغان پور افسانه ما لوستی دی ما خواه شوی که افغانستان افسانه ما لوستی دی که دا و هم بزای بنوی چه امین افغان پور خواه افسانه نکارو دسته وست در انزور افسانه دی ما لوستی دی اگا هم خواه افسانه دی خود دادا چه تجربه پا که پنوی شکل که افسانه که تجربه پا کار دا و ما خسته ما زیاده سر دی اردو نخسته دا ما اردو افسانے ڈیر لوستے دی نو آغا سر ما دا ہوئے چھے یہ افسانہ اردو والا لکلے چھے نو پختو نہیں ولی نچھے نکلے ما دا جربہ کرے ہو شالم اللہ دا کامیاب اللہ رکھے ما خام افسانے ما پا دے بنیاد لکلے ہوئے چھے اردو والا دا سے افسانے لکی علامتی افسانے لکی نو پختو نہیں ولی نچھے نکلے ما آغا کامیاب شکر اللہ 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 رکھے ما خام افسانے کامیاب ہے وغینا پس بیا علامتی افسانے امام مشہور شو چھا خطاب را کرے ہو بغتا ما ہوئے چھے یار تتو کے ماتا امام خطاب رکھے زدانہ غانا زدانہ غانا چھے پختون ٹول پسر کا وہی چھے بیکار افسانہ نگار دا یا خفسانہ نگار دا
طاہر صاحب دا سمبولیزم یا دا علامت نگاری تیوری چھے پی یورپ کی منز تراغلہ حل تاغا وقت کلیسا حاکم و خلق و پشکارا خبری نسوے کولے زکا پا علامت کی وے خبری کولے پوس وقت کی چھے فکر کوئی چاہے علامت نگاری یا سمبولیزم ارتیا دا او کدا یو ہنر دے
مرگوار سے وزی ہنر گنا ارتیا نا دا ہنر گنا اصل کے تاسو خپل ہو گرے کنا تاسو بمن لسی بیانی افسانہ یو کسا ایز انداز کے لکھنا شی کسا ایز انداز کے داستانی یو کسا ایز انداز اگا خون نہ کبھی تجربہ ما گا ما تجربے خبر ہو گرے کنا اگا دا علامت افسانے کے تجربے ہوں کی بل دادا چی لستون کے پا اگا کی واچھوی چی اگا فیصلہ ہو کی چی دا علامت سا دا سا یو کسا ہو دا اردو والا ہو اگا کی علامت ہو چی ٹیلیفون رسور ہو پرے ہو تا خلق پہ نا پوئی دو جنگ اخبار ایڈیٹر ہو اگا ہوئی چی دا کار دا چی مو دے لکن کی نا پختن ہو کچی تا سماز سا دا ما ورته وایي چې نه داسې نه ده، دا افسانه علامت ته خو ښکاره ده، موږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو، پکار ده چې موږ خپله پوه شو. زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینۍ سره خبره وشوه، نو هغې ویته چې ما واده ده یا غنه ده، زه تا سره واده نه کوم. سړی بې هوشه شو یا مړ شو یا بې هوشه شو، ټلیفون په وخت ټلیفون وروسته وزنګېده. نو بیا هغه وویل چې خدا کې قسم افسانه نگار افسانه پېژندلی شي. نو ما دومره پوهه خو نه وه، خو بره هغوی د ما تعریف وکړه. نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسان ولولې، لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي، که پنځه کسان ولولې پنځه قسمه سوچ به وکړي.
لکه تاسې اوس اشاره ورته وکړه، د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي، د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي، سړی پرې نه پوهېږي. څه فکر کوئ چې آیا د شاعرۍ غوندې، لکه په شاعرۍ کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي، په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه، چې سړی په وپوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده؟
شته او په نشته، خو نه یم پوه چې شته دي که نه شته دي، خو علامت ضروري ده. علامت داسې ده چې لوستونکي سردرد باندې اخته نه کړي، داسې لوستونکي لکه تاسو اشاره وکړه ورته، علامت هغه په کار ده چې لوستونکي په ګومګو کې واچوي، ګوتې نه ونیسي. راځه تا به مثال په توګه، زه تا ته وایم چې راځه بار ته یو شی ښایم، نو تا به سوچ وکړې چې څه شی ده. دا بار وښیې، نو تجسس ده، تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده، دا موټر مې نه تخال وای، دا خو ما لیدلی و کنه. علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 و دې کتاب کتاب د تا سره خبرې افسانه ده، هغه کې دا چې بغې کې بیخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي، آخر کې آخر اینډ چې راشي نو هغه کې وګوري چې وایي ما ښځه خو مړه ده دولس کاله وشو، زه اوس هم دا خبرې کوم. نو دا علامت پیچیده، آخر کې اینډ ته ورسېدم، سړی پوه شو وایي چې وایي دا خو دې ته وایي ما خیال نه و. علامت دا ده څه په کار ده چې وایي چې وایي زه پوه شوم خو خیال مې نه و، دا خو ما لیدلی و، دا ګل ده، دا ګل ما لیدلی و، ما وایي ته خیال نه و کړی، علامت دا داسې په کار ده.
طاهر صاحب، اوس به ستاسې آثارو ته راسو، تاسې په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی، د لنډو کیسو مو هم ډېر مجموعې چاپ دي، ناولونه مو هم لیکلي دي، سفرنامې مو هم لیکلي، که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
ما چاپ شوي کتابونه نولس دي ټولټال، بس کې دوه دي اردو دي، ناول دی او افسانې دي، دیدن نه دی، پښتو افسانو کتابونه دي، دوه سفرنامې دي، درې رپورتاژونه دي، کتابونه ګورم.
او تاسو ډیر مده دلته په کراچی کې د پښتو ادب ډیوه بل وساتله، د استاد د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي، څه فکر کوئ چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده، پښتو ادب ته څه ورکړل؟
پښتو ادب ته څه ورکړي که دې که نه دي، پښتو یې ژوندې کړی ده په کراچی کې، پښتو هر ځای کې ویلی شي، کوم بازار ته چې لاړ شي پښتو ویلی شي، مستلی شي. زه خوشحاله کراچی کے لکھوالان پختون شاعران ادیبان سلو نہ جاتی، خو افسوس دادا چاہ دے فیضی شعر رہا تھا بار بار رہ دے گی، د پښتو شاعران ډېر دي، نور هم ډېر چې غزل باندې پوهېږي، دا درې څلور دي، افسانه نه شي لیکله، نثر ډېر کم لیکل شي، یو کس دعا لیکي. زه خوشحاله یم چې پښتو افسانه دا په جار په ډاډه زړه په اوچتو سترګو وایم چې ما 50 کاله د پښتو خدمت وکړو، خلکو پکې نوکرۍ، تنخواګانې، موټرې، بنگلې جوړې کړې، ما پکې تاوان کړی ده، خو تاوان مې نه ده کړی، تاوان نه ګڼم. د پښتو جرس ادبي جرګه 40 کاله وشو چې ما بنیاد یې اونن هم نه چلے گی، زه معذور شوم، خو ملګری د خدای خوشحال ده دی، غور ازی ما کور ده جرس جرګه چلے گی اوس پورې.
طاهر صاحب، تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچی خپروله، د دغه مجلې څو ګڼې چاپ شوې، او دا ولې بیا بند شو؟
ولې بند شو؟ دا اوس سوال دا چې پښتانه کومه رساله د لسو کالو نه زیاته چلېدلې ده، دا یو ریکارډ ده چې دولس کاله جرس چلېده، یو ریکارډ دادا چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور سره دومره صحیح نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر چاپ کړو نظم نمبر 1200 صفو نه زیات تا خا زخین کتاب دا ما افسوس دادا چې زه مزه بیمار شوم کنه ما خیال دا چې زه به څلور نمبر چاپ کوم دو چاپ شو دو دا نور شخصیت نمبر افسانه نمبر او معیاری خو شه بس حالات ملګرتیا و نه کړو نه شپږ څلوېښت ګڼه چاپ دي
پایر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسې ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې م شاعري کوله او بیا
وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس یو نیم شعر راشي فی البدیع ولیکم دوی ته مې نه ده غره ده ملګرو ته لکه تور شپې دي تور شپې دي تور شپې دي بلاګانې بلاګانې را پسې دي دعاګانې مې په حق نه قبلېږي را ته کړې چې سپېرې سپېرې خیرې دي داسې داسې یو شعر به ولیکم که نه هغه شاعري مې شروع کړې وه خو چونکې ما ابتدا د هغه نه کړې وه داستانونه نه بارہ شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکې ما افسانه هم دا لوستله افسانه مې خوښه وه نو ما شاعري مې پرېښو شاعري کې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرېښې ده افسانه مې شروع کړې اونو بیا افسانه مې چور کړې وه تا نه پغم کې کما نه یم هغه افسانه دادا چې زه په نوم اخیستل هم شرمېږم خو شروع مې کړې وه طوفان صاحب د خدای بخښي ولې ما طوفان هغه ته مې ولیکل هغه په غنچه رساله کې چپ کړه که هغه نه مې چپ کړې نو زه به نن افسانه نه کار نه وای نو دادا چې افسانه مې دادا زه کار نه وایم
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دې هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نه سطح پام راوړي شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکل شي نثر دې ولیکل خاکا دې ولیکل شي رپورتاج دې ولیکل شي سفرنامه دې ولیکل شي تکل دې ولیکل شي پیغام دې دادا چې نثر دې توجه ورکړي
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وای چې دا خبر کاسه نسکوروي وغمې دا زل د کوم خبر جن نقل راوړی چې لمغه کانو سره په لانجه اوخته دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو
د موګکانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه وخت په ماینس خار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرگ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه. خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه وړ کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالی راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږی سا ورکوله او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه بې وزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. د چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږی ژاړي او خواړه غواړي، وږی به یې پورته وغورځولې و به یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډیریده او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې، ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کښتۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایثار خلکو د خدای پاره چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګدام اور واخیست. اسقف چې لمبو ته کتل لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. ویل دا خلک موږکان دي، موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې او د دخل له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران هم وخندي، نو وی ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوسېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پیسه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چنګښو ټول وو چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستو له به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی او د برج یوازینۍ کړکۍ یې کلکه پورې کړه. بېغمه سملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول، او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل او په درنه خوب ویده اسقف دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډوالا اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
د ادبي مجلې په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي و چې پلاټ د کیسې خاکه ده، او مهم ټکي باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، کله خدای سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا شي، غوټم صحیح، هغه نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی. خو چې بیا راشي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابوي. د کیسې د ژبې په حصه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپله خاطره ووایم. تقریبا دولس دیارلس کاله پخوا ما لنډې کیسې لیکلې، هماغه وخت پایلو په لیکوالي باندې یو اوولس اتلس لنډې کیسې مې برابرې کړې، او غوښتل مې زه دا د یوې ټولګې په یو ټولګه کې راغلم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه، سړه سیلۍ نومېده، هغه لومړني لنډو کیسو ټولګه وه زما. نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو، یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې وه. خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به پکې، ډېر ټکي به و، ډېر ډېرې خبرې به وي پکې چې په هغه کې به دوی ته نوې وي. چې مثلا یې غزني خلک دا خوښ کړه، او کاور دواړه قهر او غصې ته وایي. نو دوی به راتل دغه کاور د خوښ کړه څه معنی، همداسې نور اصلاحات هم نور نومونه مو په هغه وخت کې زه متوجه شوم چې ما یوازې په خپله لهجه باندې، د سیمې په لهجه باندې، دغسې یوه لهجه باندې چې یوازې هغه د غزني خلک شاید ورباندې پوهېدلي ول، په هغسې یوه لهجه باندې ما لنډې کیسې لیکلې. او ما فکر کاوه هغه وخت کې ټول خلک به په دغه خوښ کړه او کاور یا ځینو نورو اصلاحاتو چې په یوه خاص سیمه پورې اړه لري، په دې باندې ټوله پوهېږي. خو وروسته داسې نه وه. دا خبره تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي، هغه یوازې د یوې سیمې لپاره، د یوې محدودې جغرافیا لپاره، حتی د یوه ولسوالۍ، د یوه ولایت لپاره، د دې لپاره یې نه لیکي. فرزند زه پښتو کې وصلی کما تقریبا 7 میلیونه پښتانه دي نو دا 7 میلیونه پښتنو لپاره باید ته وصول کې یو څوک یو څلی کې باید یغه په ژبه باندې په لیکنه کې ک په قندار کې څوک پویږي اغلب مشرق کې هم داسې یغه په لیکنه باندې پوسی البته په دې کې ځینی خبرېستان زندګی اصلاحات زندګی ټکینی چېغه خپل هغه کیسه ته خواند وربخشي مثلا ک تکرار وایي چې غوسه 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 ک یو ور خوش کو یا کاوړ وایو دا هم بد ناراضي یا خدای چې لنو اصلاحات او لنو نمونه لنو لغت نو سره مجاش ناسو بل خبر دا چې غیر نصر خوشواله راونی خو شرط څه ده کله چې موږ لیکو چې خوشکه هغه اول سر کې باید کیسه کې قوس باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه یا د نور اصلاحات کوم جوړو هغه معنی باید ولیکل سي دا ورورو بیا می امکیږي فزنده وز وینم بل لا سو دور سو کلو زندګی ستور د کورانم د سیاغو يم د خوشک یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما ولته کارول شتر د مخ کی هم دغه ټکی ول په پښتو نصر کین خو یا به کم یا به ما ونول دي
یو خو د لاجه خبره ده او د ترویسی می پوری محدود جن لغتونه او اصطلاحات او جن کنایې دي یو بل شی چې دا هغه د ست چې د جنو سیمو بعضی دودونه دي بعضی رواجونه دي بعضی خبرې دي چې ډیره عام نه دي تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ په غزنی کې د نایزه بازی لوبه ده دغه لوبه چې دا کایوڅو کې ولنډه کیسه په یو نایزه باز باندې لیکي دا خپل اصطلاحات لري خپل لغتونه لري امکان لري په دې باندې سړی پونسی ډیر کسان په باندې پونسی یا بل یو شاید اس یو شاید فرزان شولې دي د غزنی خلک د شول نه په کارلو پیږي نه په غا اصطلاحات پیږي هغه خپل د کښتې چې ده د خپل ډیری داسې خبرې لري چې عام نه دي یا فرزن امکان لري په قندار کې دغه سیوز د انځرو په انځرو کې یو څوک یو شی لیکي انځر بیا یو دنیا ده او خپل ډیر داسې شیان لري داسې مسایل د عامول لپاره څه فکر کوي څه باید وسی
تاسو نه ځنه زبازي موږ خلک به څنګه ورته وای دغه یادونه وکړه کفرزان په یو کیسه کې په ولې کنه کې په ناول کې هغه لیکوال غواړي چې دغه لوبه فکر راوړي نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي ک دا څه څه مجراول چې هغه نور خلک قربان پونسي نه به په نظر باندې بې فائدې ځکه ما مخکې وویل چې لنډ کیسه ناول یې واز دی وسیم لپاره موږ نه لیکو او هر هغه څه چې مجراول هغه به تشریح کوي په تشریحاتو کې راول فرزان هغه نایزه بازی هغه یو نایزه لري نایزه باندې ټول خلک پویږي هغه بل لرګای میګوي ورته وای دوی بیا کیدل اس مثلا د کتاب د مغپانی په لاندې موجود کده غو تشریح کوس ډیر کتابونه هم دغه ناولونه لاندې کسي مثلا د پښتو ته دومره مشکلات نسته اوس کته فرزن یو یو ناول جباړي ولاندې کساج باړي انګریزي ته اوس پخه کې واز لیکلی چې ګدار غلای فرزن ګدار په ګدار باندې ټول پښتنه پویست ګدار صدخ یو انګریز په نه قربانی پویږي کته به دغه تشریحات موجود لیک ګدار څه معنی هم دغه مثلا ک په وسیمه کې په غزنی کې څنګه دا یغه سپلې ده کداغه مثلا د مشرقي الوسطن کې روان پونس نو دغه موږ به فائدې راوړای یعنی د تشریح لپاره موږ وخت لرو اختیار لرو پر خلاص لرو دغه دغه نصر یا خصوصا تخیل هغه وخت کې خوندو راځي چې ما په نظر باندې نوی څه ولري کته تکراری موضوعات یې خو یې څور باندې لیکل سوي اجازه یې مثال درکم کته مثلا یو کیسه لیکي هغه کې د فوټبال لوب راولای دا شاید ما ته دومره دلچسپ نه وي ځکه فوټبال په دې وطن کې پاره سیمه کې ستاسو پاره ولایت کې ستاسو پاره ولسوالۍ کې ستاسو ټول خلک ورسره پودې یان دا یو نوی څه نه لري فوټبال تشریح ته ضرورت ولري خو که څنګه یا څپلې نه نه زبازي دا موږ راولو دا کېدای شي نور خلکو ته چې پاره سیمه کې دا مشهور نه وي خلک نه پیژني هغه ته دلچسپ وي یعنی نوی څه خپل یو 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 شایست لري یو یو خوان لري څ پر وسلو باندې ارزي
د کسې نصر باید څنګه کله کله ز جن کسې لولم شپې ډېره رسمي
دا به مزو خاطره درته وایم تقریبا څو کله مخکې یو څوک بل ولایت کې ولنډ کسې لیکلې و هکسې ټلیفون کړه ته وله ډېره شایسته و تشویق میکو نه وای نیکوال نه وای ځوان خو اتفاقا ډېر وخت ووت یو وخت په مجله کې هغه کسې ولدت چاپ سوي ونه یعنی ډېر دغه سیده سیده سی کوم چې مات ټلیفون کې ویلی و ژبه یې تقریبا 50 چنده ورسره وړولې و 50% وړولې و ژبه یې مخلق کړې و د کیسې ما ټلیفون ورته کومل کوم اکسس ته مات په لومړي ځل ولوستم هغه کې تاسو یو ډیر خواندو یو ساده والی و د ژبې مثلا دیقان په خپل ژبه غږوالی و ډاکټر په خپل ژبه باندې دا اوس سم ته یو څه مصنوعي ښکاري درته وویل و هغه دا وای دا لیکنه ویل به توپیر سره ولري نو بس هم وکړو بالاخره خبرې ما ورته وکړې، یا بقناعت کړی یا بې نه یې کړی، خو ما څه فکر وکړو دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي هر څومره لغات وډاکي له پیچلو کلمات وډاکي، د په نظر باندې دا شراته الدس داس نه ده. نثر څومره ساده وي، څومره ساده والی ولري، ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیاتو د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسې خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري. یواز سوال ولري خدای یو تر څلورم پنځم مکتب وایلی، بل دا چې مشکل ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي تو خوان نه تر اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه د سی څومره ساده ای، څومره خوژای، څومره فهمه ای، څومره له اصلاح تو لکنای ور دکې، څومره تصویري هغه ډیر شرازي. زه خپل په کیسو کې تر خپل وسه پوری ساده ژبه کاروم. بل خبر دا چې کله کله ور سی د جن د کورونو کې سیل ولما دغه پاراګرافونه، یعنی جمله د مرو وجدي سیاره و جمله یا تقریبا مکمل یا پاراګرافي هلدا چې په نثر لیکنه کې کاغلاند کې سای ناول یا تکادی مقالې مې ک نور مقالې مې فرضمه سیاسي مقاله څوک لیکي څو چې جمله لاندي هغه نو نثر خوانده ورځي چې وجدي جمله ولیکو. کله کله ورته جمله پایل دي انسان لا یاد وځي جمله پای ته رسي شو، او بل څوک ساخلي نفس اخلي، یو څوک فرزن په پادي ژوند کې هم څوک خبرې کوي هغه داس نه کوي چې فرزن یو پاراګراف یا جمله یو پاراګرافي هغه لاندي لاندي جمله وایي. زیاتره کسان لاندي لاندي جمله وایي. لاندي جملو کې هغه مفهوم ډیر شر سوال کیږي چې په اسانۍ باندې سوال کیږي. نو مې په نظر باندې چې جمله ارسم لاندي امغه مربا په ژبه کې خوشواله. بل خبر د نثر لیکنې په برخه کې ډیر نږدې باید له تکراری کلماتو له تورو له نمونو دغه د جلوګیری وکړو. فرضاً یو کس هم یو څه وخت وسته هلته دوه جملې داسې وي چې وایي قلم یې ورواخیست، پر لپسې پسې لیکلی و چې کاغذ یې ورواخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ورواخیستل، لکه بیل بیل لیکې قلم یې ورواخیست کاغذ سید لاس کړ. دلته دې واخیست کلمه یو کم اسوله، یعنی یو تغیرات کړل، یو رنګ کلمات یو رنګ تور یو رنګ کلمات هم نو کارول. یا بل ځای یو ځای مال وست یو کیسه ونه پوجم ناول نو هغه کرکټر سینزرګل نومې دغه داس معرف کړی و. سینزرګل ځوان وو، د پلار یو زوی وو او د رنګ شایسته وو. درې ځله وو دا په معنا کې هیڅ کوم تغیر نه راولي. معنا مغه لوستون قربان پوهیږي چې هدف څه ده. خو دا رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، یعنی دغه سپر لپسې یو رنګ کلمات یو رقم تور یو رقم افعال راوړل، د به خپل غ نثر خوشواله له بینوري دا رقم لیکل کېدای شوی سي. فرزان انزګول ځوانو پلار هم دا یو زوی درلود، دا یې رنګ شایسته ښکارېده. هغه وو درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی، یعنی دا اصل کلمات سره لوبې کول، یا هر ټکی باندې پر کلمه پر جمله باندې فکر کول او بیا لیکل، دا خپل د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وړې په ځای سره البته پلانډو جملو کې به وجوده جمله دم ډیر شرازي، یا برعکس فوجدو جملو کې لاندې جملې خو په عمومي توګه څومره جمله ساده لاندې رواني او تکلف نه لري په وسلو کې هغه ډیر شرازي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته مالې دلې دي لیکنه خېدي د لیکنه خو په ایسه کې مې وڅرته وایسته څونه اهمیت لري.
دا کله کله خبر انسان په خنوی خاطرو ته به زموږ دري او معلمو شپږ مو مسل کې نو غادم دغه لیکنه شوب نه شوب په واره باندې تخته باندې ولي خلوي بخشش لازم نیست اعدام شوت. بل دې پړه باندې وکي سبق نه وای دا یو بندي وو. بیا څوک په خوا زمانو کې پاتچانو پختو کې بیا پاتچا ته پرغله شفاعت یو کې وای بیا پاتچا خاطر کړو زدا ورکه غو د زندان مشرته دا به خلاص کی. نو دلته هم دغه جمله پاچا لیکلو چې بخشش لازم نه سیدام شوت، یعنی دلته له بخشش وروسته دغه پاچا نه یو کامه یې رسوي و. بخشش کامه لازم نه سیدام شوت، هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نه سید، یعنی بخشنه لازم نه ده ایدام دسی، او کامه ولري چې بخشنه ده، یعنی وی بخشه لازم نه ده چې ایدام سی. نو هغه سړی چلتلې و هغه خط یې غو زندانبان یا د زندان مشر تور کړی، هغه په دې خاطر چې پاچا دغه یو کمه ورنه یې راغ سړی ایدام کړی. ورسره بیا پاچا خبر سوی دغه مې بخښلې هغه خط سی راوړی لدنه یو کمه یې راول. نو دا مثال دغه مثال نه ده په دې خاطر من ما وایم چې د دې لیکنه شو د دې پاړه باندې هغه دغه د 15 شپږ شپږ خوانی خاطره هم دغه یو مثال تر اوسه دی ما په ذهن کې ساتلې ده. لیکنشي ډیر ضروري دی. لیکنشي یوې جملې ته دوه معناګانې ورکوي، اته څو معناګانې ورکوي. لکه څنګه چې همدغه مثال ما وړاندې کړم، خپله په معنا کې ډیر تغییر راولي. لیکنشي د لوستونکي کله چې د ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي، که هغه لیکنش نه پکې، د پلس د لوستلو کې ستونزه پیدا کوي. لیکنشي د لوستلو د سهولت لپاره، د اسانتیا لپاره دا ډیر ضروري ده. که جمله یو پای ته یو ټکی ونه لري، اخو لراتونکې جمله سره ګډه سمه، دا به دوم ځل ولې سترڅو پوسی سي نه دا جمله پای ته ورسې دوس بل جمله شروع سمه. ډیر ضروري ده نقل قولونه. ګور مثلا نقل قول ته دی بل چا خبر راخلی، که هغه په دو قوسونو کې ونه لسی، په هغه نقل قوسونو کې هغه لوستونکی فکر کوي چې دا د همدغه سړي خبره ده.
کور مودان ډیر
مننه تاسو ته مننه.